es amor.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. شنبه ده، د وریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږویشتمه. د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. په کابل کې په لسګونو ښوونکو، زده کوونکو او د ښځو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خپره سوي ښکاري چې ګڼو ښځو چې د ښوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدې په مظاهره کې برخه اخیستې وه. د غونجونو د ښوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول. متحده ایالات وی په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم لبندیز وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی تیر شپه خبرلانو ته ویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات پسخه کړي او خپل دې پریکړې ته د دوړو لوریو په تعاملاتو کې د یو ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې بنسټګری رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله. هغې په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغې ته یې د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمن وسپارله. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال 3 دیرشو ډیر ماشومان وژل سوي دي. د اوکراین د څارنوالي دفتر نن د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي له دې جملې 4 ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایدن به د خطرونو، چیلنجونو، نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د نجونو ټول ژوندۍ پرانیزي. ګڼو هیوادونو عکس العمل شوولې.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو ملیون زیات افغان نجونو چمتو شوی وي چې 500 ډالر سي خو دوی په ورسته شیبو کې نه هلي شوي.
طالبانو ترتیری سټیشن بجمنه کړې و چې شونځي به د ټولو نجونو او هالکانو پر مخ پرانیستي وي.
مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمت کې دروغ ویلي.
د طالبانو حکومت وایي د روانو اقتصادي ستونزو د حل لپاره دی په هیواد کې دننه زراعتي محصولات او حاصلات زیات سي. د هموري چې غزنی ته د حواله تولیدو سره زیات سیلانیان ورځي.
بس له ملګرو سره ولاړو ښه منظره مو وکړه لکه دغه کوزلته ناشي. بس دې ګم باندې کړی د نجمې ورځ ده ډیر خوشاله.
کونړ کې پر ځینو کورنیو بشری مرستې ویشل شوې.
اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
راپورونه وایي په اوکراین کې روسي ځواکونه له څه باندې یوې میاشتې وروسته هم هغه څه چې خبرې کېدې پرمختګ نه لري. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلای شئ. د لوبو له میدانه او تاندې څنګې
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. دغه هیوادونو په یو اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړي وي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو غړي اعلامیه کې د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی. امریکا، بریټانیا، فرانسا، ناروی، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربی امارات او غابن هیوادونو په یو غړي اعلامیه کې چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره خونځي پرانیزي. په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید خونځو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې چې یو برخه په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو د دایمي استازي لانا زکی نصیب الخولو ستل شو راغلی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو ملیون زیات افغانین جونې چمتو شوی وي چې خوانځي ته لاړ شي، خو دوی په ورسته شیبو کې نه هیلې شوي. د دوی هیلې د خوانځي په دروازو کې لمانځه ولاړې، هغه مهال چې دوی په هیڅ وی چې په یو خپل سره پریکړه کې د زده کړو له حق محرومي شوی دي. دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبان ورسته اونیو او میاستو کې لنړی والی ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړی دي. دا یو اندېښمنونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللای چې افغان جونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثبات راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو غړو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته دی اونۍ کې یو میلیون زیات نجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نشي کولای دوی نورې نهیلې کړي. په ملګرو ملتونو کې د نارو دایمي استازي مونا جوال
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره ښوونځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپېریال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیه غوښتنې په اړه د طالبانو نظر وپوښت، خو وایاندې ځواب رانه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تېر شهر شنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې ښوونځي پرانیزي، خو په خپله ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریځ د دې پریکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا حبت الله لخوا شوی دی.
په همدې حال کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خبرې پرون لغوه کړې. واشنگټن دا پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې عکس العمل بللې چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته تلو منع کړې. د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي د طالبانو د دې پریکړې په باب ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه چې دوی د بدی ته اجازه ورکړي چې نجونې د شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمت کې هم دروغ ویلي وو. نو هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړي هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سم د لاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې څرګنده کړې چې د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د قلم لار ټولنې مشر متي الله ویسات چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د زده کړې د ودې او پراختیا لپاره هڅه کوي په مستقیم تماس کې راسره دی. ویسات صاحب خبرونې ته شرغ لا څه فکر کوي چې طالبان ولې جنونو پر تعلیم خپل ژمنه په ورستی ورځ ماته کړه؟
ډیر مننه ټولو اوریدونکو همکارانو ته. ولا نه پوهیږم، طالبان خو تر اوسه پورې رسنۍ ته هم داسې واضح پیغام نه دی ورکړی چې مثلا موږ په همدې خاطر باندې خپل پریکړه ماته کړه. یوازې دوی رسنۍ ته ویلي دي چې باید شرعي چاپیریال او یونیفورم د بدلون خبره ده. موږ دغه لپاره کومه طرحه نه وه جوړ کړې، نو که چیرې دوی دا طرحه درلودی همدا بهانه وي. دا خو بهانه کیدلی نه شي، ځکه اته میاشتې په کافي وخت و. په دې وخت کې باید دوی هر څه مکمل کړي وای او خپله د چاپیریال په اړه یا د یونیفورم په اړه، خو موږ مخکې هم اسلامي چاپیریال درلودی هم اسلامي یونیفورم درلودی. او زما په فکر سره طالبان له همدغه موضوع څخه یوازې سیاسي استفاده کوي د خپل مشروعیت لپاره، د نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره همدا بهانه کوي چې د نجونو ښوونځی باید تر هغه پورې بند وي تر څو پورې چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. خو د خلکو سره، د نړیوالو سره دوی وعده کړی وړه ده. بیا په ناروی کې چې کوم کانفرنس و هلته دوی بیخي لیکلي ورکړي وو چې موږ به د نجونو ښوونځی پر 1 مارچ خلاصوو، خو خلاص یې نه کړل. نو دا یو بې باوري رامنځته شو هم د ولس تر منځ هم نړیوالو ته.
بل وسه سب نن هم کابل کې ګڼو نجونو د تعلیم په ملاتړ لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د نجونو ټول ښوونځي دې پرانیستل شي. څه تاثیر به وکړي دغه سي مدني حرکتونه؟
په کابل کې په پنځشنبه موږ کلملا رضاکران په ننګرهار کې راوتلي وو د ښوونځي مخته، او نن هم په کابل کې زما رضاکران په ټولو سیمو کې راوتلي وو. او موږ غوښتنه هم له خلکو له قومي مشرانو څخه دا وه چې دا د افغانستان ولسي موضوع ده، او تعلیم د افغانانو حق دی. باید موږ خپل حق په خپله واخلو، او باید مدني اعتراضونه وکړو د ښوونځي مخته، د پوهنې وزارت مخته راووزو. که چیرې موږ چپ پاتې سو، طالبان دا فکر کوي چې همدا د نجونو ښوونځی د نړیوالو غوښتنه ده، خو اصلا دا د نړیوالو نه، دا د افغانانو حق دی او د افغانانو غوښتنه ده. باید موږ خپل حق خپله واخلو. زما په فکر سره همدغه سي لارینونه د ولس لخوا فشار طالبان راوستل به یو مثبت پایله ولري، او طالبان مجبور دي چې ده ولس غوښتنه ومني تر څو ښوونځی بیا د نجونو پر مخ خلاص شي.
په همدې حال کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف پلان سوي خبرې پرون لغوه کړې. دغه خبرې هم د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د دوام په عکس العمل کې لغوه شوې. دغه ډول ځوابي اقدامات به په افغانستان باندې څه تاثیرات ولري؟
افغانستان یو غریب هیواد دی. موږ د اقتصاد د هر لحاظ څخه د نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو. په اوسني وخت کې افغانان یو بشری ناورین سره مخ دي. ډیر خلک بیکاره شوي دي، بیا خصوصا په تعلیمي برخه کې چې هغه ښځینه ښوونکي وي هغوی پر کورونو ناست دي، یا ښځینه مامورین چې مخکې په دولت کې یا په موسساتو کې وظیفې درلودلې ناست دي. موږ د هر چا مرستو ته ضرورت لرو. دا چې په همدې خاطر چې طالبان د نجونو ښوونځي بندوي او بهرنیان پر افغانستان بندیزونه لګوي، تاوان یې ولس ته رسیږي. طالبان دا فکر کوي چې موږ هر څه لرو، یعنی دولت خو په یو حساب باندې هر څه دوی لري. دوی څه وایي چې ولس هم داسې لري. نو باید دوی د ولس د ځینو شخصي او د سیاستونو قرباني نه کړي، او باید یو ښه سیاست وکړي، او هم دغه نجونو ته د ښوونځي اجازه ورکړي چې نه د نړیوال خپسي او نه هم افغانان، ځکه دا غوښتنه د ټولو افغانانو د پدېغه و. میاشت کې ما شل ولایتونو ته سفرونه کړي او ما د زرهاو افغانانو سره لیدلی، او دا ټول غوښتنه هم دا و چې موږ د نجونو تعلیم خامخا غواړو.
ډیره مننه د قلم لار ټولنې مشر متی ولاوي سو چې د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو پر مسله خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د طالبانو د حکومت یو جګپوړی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره په کار د پدغه هیواد کې د نن زراعتي محصولات او حاصلات زیات شي.
د کابل په بادامباغ کې د بسګر څلور ورځنی جشن پایل. دا جشن چې هر کال د حمل میاشتې په دویمه نیټه پیلېده، سږ کال په داسې حال کې د څلور ورځې په ځنډ پیل شو چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د دې څلور ورځنی جشن په پرانیسته کې چې د شنبې په ورځ اوسوه، او د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري تنظیم شوی. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو، بهرنیو ډیپلوماټانو، د ګڼو وزارتونو چارواکو او بسګرو ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې که د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د پلور او پیر لپاره په هیواد دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې فرصت برابر شي، افغانستان به ځان بسیاي نه پلور بوزي.
یو ملک د فقر لاس نیول یا غوښتل د مرستو د کومک په دې موږ تاسو افغانستان پرمختګ نشي کولای. دا به د یو میاشت او د یو دوه د پاره د یو چا هغه ضرورت په دپچی دا نشته پاره نش په دغه کې درې باید چې یو تر ژره دا چې یو حالت راولو چې دوی خپل فرزند په کې پاشي.
عبدالغنی برادر بسګرو ته د ملاتړ ژمنه ورکړه او وی ویل چې د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې داسې یو ستر پروژې د عملي کېدو په حال کې دی چې تر نیمایي افغانستان کرنی زیزمه کې به خړوبې او د کرنې لپاره به ګڼ فرصتونه رامنځته کړي، خو د دې پروژې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا په همدې ورځ د اوبو ملي کانفرنس په لړ کې د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال ټولو خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، او د لسګونو نوبیو بندونو د ډیزاین او جوړولو خبرې هم ورکړ. خو ښاغلی عمر لنړیوالو وغوښتل چې په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
افغانستان
مظلوم ملاتړ وکړي.
د نوموړي په خبره افغانستان هر کال 9.8 میلیارد متر مکعب اوبه لري، خو یوازې 1.5% ته یې لاسرسی شته. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د اوبو ملي کانفرنس او د بازګر ملي جشن پیل کړ چې دا مهال په دغه هیواد کې د اقتصادي کړکېچ له امله ډیری افغانان له بېوزلۍ سره مخ او د نړیوالو له لوري بشري مرستو ته اړ دي. د بېوزلۍ لوړه کچه په ماشومانو کې د پراخې خوارځواکۍ لامل هم ګرځېدلې چې د روغتیا نړیوال سازمان یې په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
د بیوزلی د دوام په لړ کې په کونړ کې پر لسګونو کورونه یو مرستې ویشل سوي.
په کونړ کې حکومتي مسولین وای د ولایت په څلور ولسوالیو کې د ترسره شوی سروې په اساس له 295 کورنیو سره د یونیسف لخوا نغدي مرستې وشوي چې ورسره به د یادو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نارنګ ولسوالۍ د شګل ولسوالۍ څوکۍ او د چپ ادارې په ولسوالو کې تقریبا 295 کسانو ته د مرستې ورکړې شوې دي. هر کورنۍ ته 18,000 افغانۍ ورکړې شوې دي. اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
هغه وایي په نور ولسوالیو کې به هم بې وسو او غریبو کورنیو سره دغه ډول مرستې وشي. د کونړ په نارنګ څوکۍ شیګل او چپې درې ولسوالیو کې په داسې حال کې 295 کورنیو سره مرستې کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو موسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي. خو یو شمېر کسان شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې توپیرش چلند کیږي او مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ویل سی ویروسی ځواکونه په اوکران کې هغه څه چې ګمان کېده پرمختګونه نه لري، بلخو د روسیې یو جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکران د ختیځ نیولو ته پام وړوي. تفصیل له اسمت سروان.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیه پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوز د دړيوړي کولو او د ولودیمیر زيلنسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیس پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسي پوز د لمړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانیدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسي د پوز جک پوری جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دی. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یو برخه د مسکو پلو بلتون غشتون کو پلاس کړه. دغه روسي جنرال دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې لویدیس چارواکی وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوی او روسي ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوی خپل یو ډګروال په خپل وژلای دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و. خو د روسي جنرال پرونی څرګندونه شي چې روسانو خپل جنگي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور لمخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسي جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي یو اربیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبري وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپل خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښې نشتی.
ازادي رادیو ته غواړم په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه.
په بل خلایت کې د کونفو 15 پړاو سیالي 13 ورځ نه وخت پای ته ورسېدی. د کونفو فدراسیون په وی خبر پانه کې 13 ورځ نه وخت خبره کړې ویلي یا د سیالي د بلخ په قربتوب د 15 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د 3 ورځې لپاره ویچې د جمعې ورځ په مازیګر پای ته ورسېدی. د دې فدراسیون په وینا په یادو سیالیو کې د بلخ په ګډون د سمنګان، فاریاب، تخار او کابل لوبغاړو برخه اخیستې و چې غوره لوبغاړو ته مډالونه او کپونه هم ورکړل شول. دا چې په دغه لوبو کې چا تلولي خپله او څوک په ترتیب سره دوهم او دریم شول سنه دی ویل شوی خو ویل شوی چې فاریاب ولایت د لوبو د اخلاق کپ خپل کړای د دې لوبو مخ ورزش ته د ځوانانو هڅول او د کونفو ورزش و د خودل شوی. په غزنی ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورځ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په دغه سیالیو کې لس لوبډلې له مرکز نه ګډون لري. د دې ریاست په وینا دغه سیالي به د 15 ورځو لپاره د غزنی ولایت ورزشي امریت په جمنازیوم کې دوام ولري. د دې لوبو هدف د غزنی ولایت د والیبال ملي لوبډلې ته د غوره استعدادونو پیژندل پګوته شوی. او نن به د هندستان د کرکټ ستر سوداګریز لیگ یا IPL 15 پړاو پیل شي. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې یاد لیگ د رواني میلادي میاشتې په شپږم یعنی نن شپه پیلېږي. دغه لیگ کې لس لوبډلې ګډون لري چې په یو میاشت کې به د یو بل په وړاندې شاوخوا 500 لوبې ترسره کړي. د 2022 کال IPL کې د نورو بهرنیو لوبغاړو ترڅنګ 15 افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، رحمان الله ګربز، رحمت لکنډوال او فضل حق فاروقي هم لوبېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام علیکم. دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند. هر کله کوم غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخی ولایتونو څخه دی. د زیته هر کال د حواله تودیدو سره سم د هواد لبیلا بیلو ولایتونو څخه د تفریح ننداري تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیر سیالانه انورسي. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سکل د دغه سیالانانو په شمیر کې څو برابر زیاتواله خي. دور حل په دې ریپورت کې
د غزنی شار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. د دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ لزینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالی عبدالخالق او د اوبند ولسوالی سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی ازادي رادیو ته وویل
دلته چکر بنجرالو د غزنی خواته جبل غار بابا تراله دوري دغه ته ترمامه د غزنی خواته ورالو. دلته دیګ مې کو د خپل مرګر را سره د شاه خاصی ویني.
نن غزنی تراغلی به زیارتونه وکړو. شمس بابا ته ولاړو، جمعیا ولیا زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، مئی مبارک ته، بالول دانه ته ډیر خوشاله. بس د ملګرو سره ولاړو، ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکړو ځل ته ناشي. بس دیګم باندې کړی د نو جمعې ورځ ده، ډیر خوشاله.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح، ننداري، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي.
غزنی ته بده خطر غلم ځنې ځنې زیارتونه دیده وکړو، تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل. زیارت هم وکړو.
دلته راغلی چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت موکو د مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي. زیارتونو تتللی او د تاریخي ځایونو ننداره هم کړی ده.
له ناول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سم بهلول دانه همدغه سونو زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره غلم یو ځای په زیارتو وګرځم. بیا به دیګو کاغه نه روسته بیا په اوسه زیارتو وګرځو. بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شم.
په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیدہ وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره، مطلب خپل فامیل سره، او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خوښتا او سی ډوډۍ او چای پکې وخورو. نور بل خیر سره خپل سفر کوم.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لری پرتو ولایتونو څخه هم ډیرای کسان راځي. محمد بایر لخپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی.
خار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی. غزنی ډیر ښه ځای ده. رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابر زیاتوالی شوی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامات سوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې، زیارتونه او سیلځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو، زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په دې ورستیو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو پیښې زیاتې شوې دي. په سیمه کې ورستۍ وچکالۍ د دې لامل شوې چې ډېر کروندګر د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې وکړي. خلک ولې د ژورو څاګانو سرونه نه پټوي؟ په دې رپورت کې پر همدې پوښتنه تمرکز شوی.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو څو پیښې شوې دي چې د ګڼو ماشومانو ژوند هم واخیستلې. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې ورستۍ پیښه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړه نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وویستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لویدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي او د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هر شپه ویرسته چې یو ماشوم ورولويږي. دا د افغانستان په جنوب کې ورزګانی ماشومان دي چې لوبي کوي. دا نه خبره ماشومان په یو داسې سیمه کې لوبي کوي چې شاوخای سرلسی ساګان شتون لري او هر دقیقه د دې ویرسته چې دا ماشومان دي دغه ژورو او سرلوڅو ساګانو ته ولويږي. دا ماشومان پر داس محل دغه سرلوڅو ساګانو ترڅنګ لوبي کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر و زیات ماشومان دغه ډول ساګانو ته لوېدلي دي چې یو شمیر ماشومان د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړي دي.
هو کې چې غد نو سره به دغه د باران دغه وس د کښنکې چورول ویږي دغه بنو ډیر تاوان یو کبه دغه وګونی سیمې ته
نو راغه د همدې سیمې وسیدونکو او قومي مخور دي. د دامنې چې په سیمه کې سرلسی ساګان شتون لري او هر د کیکا دا ویره هم ست چې ماشومان رول ویږي. دی وای دا د دی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره نه کوي.
ولا چې ډیر ستا وو کې باید پټ کې خلک وو
الاتې سدي ولې خلک نه پټي
نو خدای دا نه پامې د لکه د کلات کې وکچيري و چا وزابل کې وغه مسلمان چې شنه چې ولیدل
په کندار کې موس ول دا و څو مشمان ور شواس
دا چې د څه سره لسی باید ضروري هم پټ کې
او تاسو ولې نه پټوي تاسو د کلی د وطن د خلکو
باید پټ کې خو امر سړی نو
یاندل ته د پټې دوه الات سري ولې نه پټي
دي پټيږي خو نه خبي پامې ده نو
یعنی خلک توجه نور ته
خلک توجه نور ته کی هغه مال عبارت پیاد سی چی کار در کار جن تیر سی لکه شنه چورول ودی.
د اورزګان ولایت یو بل قومي مخور اج شپولا وای په سیمه کې ورستي وچکالی د دې لامل سوي دی چې ډېری بزګران د خپل کروندو د خړوبول لپاره جووري ساګان کښینوي. خوای دغه ساګانې پایله نور کوي او ورسته بیا د نور ساګانو د کیندلو په لټه کې وي او دا تری هیری سی او د غراس د خلکو د اقتصاد زیپوالی هم دی چې د څاګانو د پټولو واساو توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلاتو له امله نس پټواله یا ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته او ځینې داسې تیزې وچکالۍ له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خو ډېر کښته وي، تقریبا 100 متره 80 متره برمه ووي خو بیا هم اوبه نه وي، نو دې لپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي چې داسې ځي بل ځای څا وي. نو دا یو بل لامل هم کېدای شي چې دوی دې ته توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خدا جووري څاګانی ولی نه پوشل کیږي او ولی د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کیږي. د اورزګان ولایت یو تن مدني فعال سن الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت په کار دا ده چې هغوی باید هغه کسانو ته سخته سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، په کار دا ده چې دوی عملي اقدام وکړي، ورس وی څاري د دغه څاګان. او بله دا هم کېدای سي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څانانو سرونه ورپټ کړي چې هغه اوس لڅ دي په عصري ډول یې جوړ کړي. دا به تر ټولو بهتره لارې وي. یو عمده لویه ستونزه چې ده په افغانستان کې د عامه پوهاوي نه شتون دی. که خلکو عامه پوهاوی درلودی نه به تېرې پیښې کېدل نه به په راتلونکي کې اندېښنه وای.
ساته د لویدلو ماشومانو تر ټولو بوژنوونکي پیښې لومړی په زابل کې وه. په دغه ولایت کې د یوه کلي ساته د حیدر په نوم ماشوم لویدلی و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د پوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمری چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته ساته د لویدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی و، ویې ویلې چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلې دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي، څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې مخه ونیول سي. ښاغلی عمری وویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
له اجمل ان مننه چې تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. په خبرونه کې نور مسایل هم چیړو، خو د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په کابل کې په لسګونو شوونکو زده کوونکو او د شوزو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنوي شوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې ګڼو شوزو چې د شوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدې په مظاهره کې برخه اخیستې وه. د غنجونو د شوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی تیره شپه خبرلانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې بنسټګری رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله. هغې په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغې ته یې د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمن وسپارله. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرشو ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال 3 ډیر ماشومان وژل سوي دي. د اوکراین د څارنوالي دفتر نن د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي له دې جملې 4 ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایدن به د خطرونو، چیلنجونو، نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبل میدانې وی بلی ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واورئ چې افغان کرکټ بورډ په 1400 مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله مسابقه کې ماته ورکړله.
دا هماوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پیلیز توپهون کې لوبغاړي کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کی پتوګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره به د کرکټ د تجربه او د غشان د نوې دندې په اړه خبرې ولرو.
انشاءالله لرنه چې دوه درې کلو کې به دغه سینیئر لوبغاړي چې څومره نور د ادارې ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتګ په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمو سره پات شي زموږه غل ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سوار لسو مریض کال کې بیلابیلې لاسراوړنې درلودي. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او اسیا جام هم په دې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ وایان دی پاړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په اوسنۍ کې وشوټل چې ایرلند لوبډلې ته په 3 په مسلسل زورو کې ماتې ورکړي. همدا شانتي زیمبابوې ته ماتې ورکړل او هغه وروسته افغانستان بیا له درنه سره 3 په مسلسل زورو کې لوبډلې چې خوشبختانه افغانستان 3 وګټلې. او دا راز درته ویل شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقه روبه کې او په یو نړیواله شلاوي روبه کې ماته ورکړل. چې بنگلاديش خو سره ډېرې مودې په خپل کور کې ماته وکړه رحم افغانستان ورته ورکړل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همدا راز ورته ویل شم چې د افغانستان لسکلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماته ورکړل. او همدا راز ورته ویل شم چې د افغانستان د لسکلن لوبډلې په آسیا جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسته راوړنې پام وړ وي. او په دې وروستیو کې د افغانستان لسکلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې وشوکل ان تر نیمه پایلې ورسېږي او سترو هیوادونو ته ماتې ورکړل. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخته ولاړ یو چې خوشبختانه د کمیسیون سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګه کې د ادارې په سټرکچر باندې کار وشو. ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شول. او همدا شاته درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې. تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې، ورسره څنګه د افغانستان کرکټ بورډ گریڈ 3 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 2 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 1 لوبې اوس فعلا روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او دې کې ډېر ښه شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پوخانه پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی دی وای په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړی د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې خول وبيږي. کریم صادق چې نږدې سلويخت کال عمر لري، کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ لملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وای د کرکټ خپلې تجربې لزوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ ل بنسټ یې خودونکو هم ګڼل کیږي، ځکه د او یو شمیر نور لوبغاړی و چې په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډیر نه وای دا یو مهاجرت کې یو سوملګری را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شوله. هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې، ټول لوبغاړو ډېر قابل دی، قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و، پبلک سپورټ نه و، نو الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی. فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه هم په کوچیز بخش کې لرله. نو زه او کلن هم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړی اوس 30 کال یم، 30 کال ایکسپیرینس لرم او راغلی یم اوس کوچنګ بخش ته. لوبغاړي را سره ډیر خوشحاله دي. کمپلین مې چې ور کړی تر اوسه پورې بورډ باندې ډیر ښه عملي کړی او ډیر انجوای کوي. نو انشاءالله لوبغاړو دپاره دا ډیره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې. نو انشاءالله لرې نه ده چې 2-3 کلو کې به دغه سینیئر لوبغاړي چې څومره نور د ادارې ټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچنګ تراشي،
زمون کرکٹ بر ډیر بر لاړ شي او زمون کرکٹ یوازې زمون نیشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکٹ بورډ ډیر مخکې دي او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډیر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي 15 زونه لرو هر زون کې باید 40-50 لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي دی هغه ویک پوینټونه مثبت پوینټونه ټول را جمع شین هغه یو ډیر ټیکنیکلی خپ پلیئر جوړیږي فیلډینګ کې بولینګ کې بیٹنګ کې یو غټ لوبغاړی مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډیری وړې وړې نقطې دي مس انډرسټینډینګ کوي غلطیانې کوي هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي لکه یو سیټ پلیئر دی دیرش رنز یې کړي دي ډیر مشکل کنډیشن کې خخ بالونه یې ایثار کړي نو پخوا به هغه بیٹسمین په هغه وخت کې ځان اړکاو نو اوس هغه پلیئر باید هغه دیرش رنزه په سلیزه باندې بدل کړي سل رنزه چې دي ماخام ته په ټوله میډیا کې راځي هغه پلیئر ډیر سپورټ کیږي فیملی سپورټ کیږي کوچ ډیر خوشحالیږي نو غټ اننګزونه ورته پکار دي او خل پلان عملی کولی نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملی کړي نو هغه ډیر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی اے ټیم ټچ کی انډر 23 انډر 19 ټچ کی نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم دلته کار ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ ټیم کې به حصہ اچوئ ټول د ټیم لوبه دی اولس کسان لوبه ده څوک لس رنزه څوک شل رنزه یو ښه کیچ یو ښه رن آؤٹ نو ماخام کې د اینڈ کې هغه لوبډله بریالی کیږي نو ډیر انجوائے کوم کوچنګ دا بخش ډیر سره خوشاله یم ان شاء الله ایز اے فائٹر یم ما کرکٹ کې آخري بال پوری فائټ کو او مقابله به مې مخالف لوبډین دغه غي ډیر زیات اینڈ کې ډیر ښه رزلټ راتلو نو دوی سره ان شاء الله همداسې فائټینګ سپیرټ باندې دوی تورز د کوم کرکٹ چې کم قوانین دي اصول دي هغه په دې په خپل ځانو کې عملی کی او هغه ټول نقطې ته وځي نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي
د افغانستان د کرکټ په خانه ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې دي او اوس هم لجمن سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس نوم بدل شي د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافي سټډیوم نوم بدل کړي شاوخوا 50 کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافي نوم کې خودل شوی وو په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اسپین کرکټ فور نړیوال ویب سایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی هغه ویلي چې یو شمېر مالی بلاتاړو سره په خبرو اخته و چې بل اخره یو شرکت د امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي ښاغلی راجا دغه شرکت نوم یوګاف خودله دی وړي ویلي چې اواز ته لاهور د قذافی لوبغالي نوم نه بدلوي بلکې په کراچي او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغالو نومونه بدلیږي د اسپین راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغالي په 1950 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغالي و په 1942 کې معمر القذافي پاکستان ته خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې وای ویل چې دا پاکستان حق ته چټومي وسله ولري هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره لدې څرګندونه وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغاړي د هغه په نوم نوماوه البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پادشاه فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه شته معمر القذافي چې شاوخوا 40 کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د دې لوبغاړي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې خو هغه وخت انګیزه سیاسي بلل کېده
و امر دل چې په پاکستان کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیږي تر بل خبرونه مو په لوبو بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بنې دي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اړیدونکو سلامونه لا تیرې وی مدیره هیڅ داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شی ستاد
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي مم ده.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلای شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکی ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریری او رارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسې په دغه وخت کې تاسې غبرګون به څه وي؟ په دې نه خبروي چې دا یو شی سته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیره یي، دغه د ځان دپاره شرم وار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي مم ده. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شر موار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکی ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سہولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنکم بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنکبیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
او ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول ویل وایي دا کار دې سره سویلي، بس کار ما وویشتل.
ولې نه تلې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه سو، اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسی استفاده ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې او رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دې خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي،
بیرته هماغه عملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله دا چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دې ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.